جوان در ایران.
به طور شکل هم دارم شما می دانید روابط میان مردم افغانستان و مردم ایران بسیار روابط تاریخی و دیرین است و پیوندهای بسیار محکم فرهنگی و تاریخی وجود دارد. اما رقمی که شما می دانید بخش کلانی از مردم افغانستان وقتی در ایران مهاجرت می کنند یا در گذشته ها بودن، من احساس می کنم که یک بخش عمده مردم افغانستان از طریق کار با ایران ایمد می کنند. اما وقتی این عمله اتفاق افتاد که بدون شک یک ضربه محکم اقتصادی در کل کشورهای منطقه بخصوص ایران و افغانستان و مردم افغانستان که با وابسته به کار و حضور در ایران هستند، بدون شک میتونه تفاوت بسیار منفی سر زندگی مردم، سر کار مردم، سر روابط مردم ایجاد بکنه. در شرایطی که مردم افغانستان در کشور خودشان شاید یک کار خوب نیستن یا یک زمینه های کار خوب برشان مساعد نیست و نهادهای بین‌المللی هم دارن توجه نمی کنن، ایران یگانه کشور بود که در طی دو سال گذشته بسیار از شهروندان افغانستان در اونجا برداشت میست که فقط به هدف تأمین معیشت زندگی فامیل و خانواده خود به ایران مهاجرت کردن و در اونجا صاحب یک کار بودن و فامیل ها و خانواده خود در افغانستان حمایت میکردن. اگر این جنگ اتفاق افتاد که بدون شک تبعات منفیش شامل تمام مردم در منطقه و خصوص قیمت کلانش مردم افغانستان و ایران میکرد بود.
تشکر از این. خب آنها جان، پیشتر در مورد راجستر و ثبت نام و اینها اعداد و آمار ارقام صحبت کردیم. آیا در داخل ایران واقعا طوری یک چیز سیستماتیک وجود داره که مثلا مهاجران افغان واقعا ثبت نام شوند، راجستر شوند و که ارقام یا اعداد مشخص در مورد تعدادشان وجود داره؟ نداره؟
اون چیزی که دست کم من به عنوان یک روزنامه نگار از بیرون از ایران نگاه میکنم درباره اظهار نظرهایی که پیرامون این موضوع میشه مقامات مختلف وقتی صحبت میکنند، واقعا به نظر میاد که یک شیوه سیستماتیک دقیقی برای این مسئله وجود نداره. میتونه چند دلیل داشته باشه، یکی این که ارادهی وجود نداره برای این کار و دیگری این که موج مهاجرت شهروندان افغانستان به سمت ایران مثلا حالا در 3 سال اخیر دوباره آنچنان شدت گرفته که حکومت توانایی این کار رو نداشته، یا مشکل دیگری هست پیرامون این مسئله که ما اطلاع نداریم. اون چیزی که مشخصه اینه که هر کسی یک چیز میگه، اعدادی که از 3 میلیون، 4 میلیون، 8 میلیون، 10 میلیون، هر کسی در مقام خودش، مقام پیشین، جامعه شناس، روزنامه نگار، هر کسی میاد و یک عدد و رقمی رو مطرح میکنه و اتفاقا همین روشن نبودن و ابهامی که پیرامون این اعداد وجود داره خودش یکی از مشکلات عمده بحث پیرامون این موضوع، به دلیل اینکه به راحتی کسی میاد در فضای مجازی یک پستی رو منتشر میکنه مثلا که 10 میلیون افغان همکنون در ایران زندگی میکنن، همین تبدیل میشه دست به دست توسط هزاران نفر دیگه به اشتراک گذاشته میشه و این شاید ترس، واهمه‌ای که ایجاد میشه در فضای اجتماعی، چون به هر حال موضوعات هم که فقط در فضای آنلاین نمیمونه، مردم میبینن این وارد خونه ها میشه، وارد بحث ها میشه، وارد رسانه ها میشه و این ابهامی که پیرامون اعداد وجود داره خودش یکی از دلایل به نظرم دامن زده شدن به اون چیزیست که امروز پدیده‌ای که ما به عنوان افغان ستیزی زیر ذره بین قرار میدیم و دربارش صحبت میکنیم و مشخص نیست. بسیاری هستند از مثلا فعالان اجتماعی، مدنی، جامعه شناسان، روزنامه نگاران که واقعا تاکید میکنم به این موضوع که راه اولیه و راه حل اولیه برای رسیدگی به این موضوع این هست که بیایم یک سیستم دقیقی داشته باشیم از این که ثبت بکنیم این مهاجرانی که وارد کشور میشن رو ثبت بکنیم، بعد از اونجا شروع بکنیم تمیز و تشخیص، اینکه حالا چه کسی صلاحیت حضور در کشور رو داره، اگر که جرمی مرتکب شده از کشور باید خارج بشه، در این کشور نمونه، یا هر کاری که میخوایم بکنیم. اما قدم اول اینه که اول ببینیم ما با چه وضعیتی روبرو هستیم، درباره چند میلیون مهاجر افغان داریم در ایران صحبت میکنیم.
و طبعا این موضوع که پیچیده هم هست، مهاجران افغان در ایران به چند دسته هم تقسیم میشن که مهاجران که قانونی گفته میشن و غیر قانونی، اونایی که اسناد دارن، اونایی که اسناد
ندارن، کسانی که به هر حال کسانی هستند که کارت‌های اقامتی دارن، کسانی هستند که اصلا کارت اقامتی ندارن، هیچ جایی ثبت نشدن، از اونها به عنوان مثلا مهاجران غیر قانونی یاد میشه، کسانی هستند که متولد ایران هستند، فرزندان پدران یا مادران افغانستانی هستند که به ایران اومدن، یا هر دو والدین در افغانستان متولد شدن، یا یکی از اونها در افغانستان متولد شده و حالا بچه‌های اونها در ایران متولد شدن. چون به هر حال ما درباره یکی دو نسل داریم صحبت میکنیم اینجا، چیزی نیست که فقط از این دوره تازه طالبان اتفاق افتاده باشه، برای همین اشکال مختلف هم داره. و البته که وقتی که راجع به این شکل‌های مختلف حضور در ایران صحبت می‌کنیم، هر کدومش هم چالش‌های بیشماری داره. اینکه کسی متولد ایران بوده باشه یا اقامت قانونی در ایران داشته باشه، باز به این معنی نیست که این شهروند افغانستان از همه حقوق یک شهروند عادی در ایران بهره‌مند باشه. ساده‌ترین چیزی که ما بسیار درباره‌اش می‌شنویم، درباره داشتن حساب بانکی، داشتن سیم کارت برای تلفن، اینها موضوعاتی است که شهروندان افغانستان در داخل ایران باهاش دست و پنجه نرم می‌کنن و چیزی است که شاید برای من و شما که در یک دنیای آزاد زندگی می‌کنیم بسیار پدیده‌های پیش پا افتاده و عادی باشه، اما افغانستانی‌ها در ایران با این چالش‌ها مواجه هستن.
که بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم که مثلا جامعه مدنی ایران چی نگاه داره نسبت به مهاجران افغان و این وضعیت. خب از ارقام و آمار یادآوری کردیم. جناب واقف، مقامات طالبان میگن که روزانه هزاران مهاجر افغان از ایران بازگردانده میشن. با توجه به وضعیت در داخل افغانستان، پیشتر هم گفتیم که ملل متحد مثلا میگه که میلیون ها نفر چند قدم فاصله دارن از گرسنگی در داخل افغانستان، به نظر شما طالبان آیا توان رسیدگی به این حجم بالای از بازگشت کننده ها را دارن؟
متاسفانه خدمت شما عرض کنم و جناب استاد که شرایط فعلی افغانستان واقعا شرایط سخت و ناگوار است. مجموعه کسایی که بن آمدن فیصدی بالایش اهداف مهاجرت همین بوده که بتونن مردم افغانستان و فامیلای خود در داخل افغانستان حمایت بکنن، اما وقتی از این طرف کشورهای همسایه با بیمیری تمام همراه مردم افغانستان برخورد میکنند و حتی اخراج به اثر فشار و گفا سبب میشه که مردم افغانستان برگردن، ما برداشت میست که در شرایط فعلی طالبان هیچ استراتژی و برنامه برای پاسخگویی و شرایط فعلی افغانستان که شرایط ناگوار است ندارن. از یک طرف بحث دیگه، طالبان به جای اینکه بیان به مشکلات و ناسامانی ها و فقر و تنگدستی مردم بپردازن، بیشتر بحث‌های سیاسی درون‌گروهی خود و بحث‌های سیاسی رابط تاکتیکی که با سایر کشورها دارن دنبال از اینا هستن تا اینا رو تقویت بکنن. امین روز ما برداشت میگه که بالاتر از 70% از مردم افغانستان اما رقم که آمارانشان متر و شما یاد کردیم و سازمان های بین المللی گزارشانشان متر، زیر 70% مردم زیر خط فقر هستن. اینا شرایط بسیار ناگوار است. اگر جامعه بین المللی با یک ایست دلسوزی نسبت به مردم افغانستان گذشته از اینکه کی در افغانستان حاکم است و فکر مردم افغانستان نشوند و برنامه های خوبتر را نگیرند، ما برداشت کنیم که تبعات منفی ازی در دراز مدت بخصوص در آینده ها بسیار برای مردم شکننده خواهد.
تشکر. خب آنا جان، یک موضوع مهم دیگه که پیش کشیده میشه ایست که خب با وجود که یک بخش شاید قابل ملاحظه از مهاجران افغان، مخصوصا اونایی که به صورت غیر قانونی زندگی میکنن، اینها بیشتر در شغل‌های شاق و سخت مثل کارهای ساختمانی و اینها مشغول به کار هستند. حالا اگر ایران بخواهد که واقعا ظرف 6 ماه 2 میلیون افغان را از ایران اخراج بکنه، این خلای قوای کار چگونه جبران خواهد شد؟ آیا با ناظران، با مثلا تحلیلگران در ایمان شما صحبت کردین؟
صحبتی که مطرح میشه مثلا در خود رسانه‌های داخل ایران که مطرح میشه، اتفاقا برعکس این ماجرا رو به عنوان منطقی که پیرامون این اخراج دارن مطرح میکنن ازش حرف میزنن، اینکه این فضا باز میشه برای کارگران ایرانی، ایجاد شغل میشه، اینها آمدند کار ما رو گرفتند و فضای کاری ما رو محدود کردند و حالا به ایرانی ها مثلا شغل نمیرسه، که البته برعکس اون هم مطرح میشه که در تمام طول این سالها نیروی کار ارزانی بوده که از افغانستان آمده و این کارها رو پیش برده. اما واقعا این که همون چیزی که اتفاقا دوستمون درباره طالبان گفتن که هیچ استراتژی برای مواجهه با وضعیت موجود ندارن، در ایران هم واقعا اگر بخوایم فکر بکنیم وضعیت مشابهی است. تصمیماتی که گرفته میشه، صحبتهایی که مطرح میشه، حتی اخراجهای بسیار گستردهی که الان در حال حاضر ما گزارشاش رو دریافت میکنیم که در حال انجام شدن هست، اما اینکه واقعا چه برنامهی برای بعد از اون وجود داره مشخص نیست. خصوصا درباره ایرانی داریم صحبت میکنیم که خودش با چالش‌های اقتصادی بسیار جدی از تورم، گرانی، کشور تحت تحریم روبروست. برای همین واقعا نمیتونم بگم که آیا اینها فکر کردند که با این کار خلایی ایجاد میکنند یا خلایی رو پر میکنند، برای اینکه به نظر نمیاد که طرح و برنامه دقیقی در این زمینه وجود داشته باشه.
پس وقت وضعیت در ایران این گونه هست و شما پیشتر گفتین که حاکمان جدید در افغانستان هم توانایی رسیدگی و این معضل را ندارن، خب با توجه به این وضعیت مهاجرانی که باز میگردن به افغانستان با چی سرنوشت روبرو خواهند شد جناب واقف؟
بدون شک سرنوشت بیکاری، سرنوشت ناامیدی، سرنوشت جذب شدن به گروه های افراطی که متاسفانه هنوز در افغانستان بستر فرصت وجود داره. وقتی شما ببینید در یک جامعه که 50% از مردم به کار دسترسی نداشته باشند و بخصوص بخش کلانی از مردمی که بعد از سقوط نظام جمهوریت از افغانستان برآمدن و وظیفه های خود را ترک کردند، امروز که برمیگردن هیچ آپشن دیگه ای که اینا را حداقل به یک زندگی سالمت آمیزی در کنار خانوادهشان برگردانه است متاسفانه وجود ندارد. از طرف دیگر حضور سازمان های بین المللی و نهادهای کمک کننده هم در افغانستان نسبت به گذشته اگر مقایسه شود با مراتب کمتر است. اینا همش دلایل است که متاسفانه جز رنجش مردم افغانستان میبینند و بخصوص با زمستانی هم که فعلا فرا رسیده و میتونه این مشکلات
خب چون در دقایق پایانی این برنامه هم هستیم، هانا جان شاید بتوان گفت که هیچ چیز سیاه‌سفید نیست و همیشه به سلام و نوایی خاکستری قابل دید و مشاهده هست. خب بیاین یک کمی در مورد نوع نگاه جامعه مدنی ایران نسبت به حضور مهاجران و نگرش اونها صحبت بکنیم. تا جایی که میدانیم شهروندان افغانستان هم در کنار جامعه مدنی ایران فعالیت میکنند، یک کمی در این مورد کوتاه ما بگویید.
ببینید جامعه مدنی ایران رو اگر که بخوایم درباره گروهی صحبت بکنیم که افرادی هستند که به هر حال دغدغه حقوق بشر دارند و این حقوق بشر رو محدود به مرزهای ایران نمی بینند و فراتر از اون نگاه می کنند، کسانی هستند که بسیار بلند و رسا درباره حقوق مهاجران افغانستان هم صحبت می کنند، از اون جمله روزنامه‌نگارانی هستند، هنرمندانی هستند، نویسندگانی، جامعه شناسانی هستند که معتقدند که آنچه که اتفاق می افته در ایران در مورد شهروندان مهاجران افغانستان صحیح نیست. تلاش هایی هم در این زمینه می کنند، از جمله همین در همین هفته هایی که انقدر صحبت از مهاجر ستیزی که البته این رو باید در پرانتز تاکید بکنم که مهاجر ستیزی پدیده‌ای نیست که امروز مختص ایران باشه. ما در همین کشورهای اروپایی امروز بسیار مهاجر ستیزی رو پدیده تعیین کننده‌ای در انتخابات‌های مختلف داریم می‌بینیم. قراردادهایی که کشورهای اروپایی با کشورهای دیگر مثل تونس یا آلبانی می‌بندند برای اینکه جلوی مهاجران رو بگیرند، یا در خود ایالات متحده آمریکا می‌بینیم این پدیده‌ای که مقابله با تقابل با مهاجران رو شاهدش هستیم. در ایران در همین هفته‌هایی که بحث مهاجر ستیزی بسیار داغ و پر سر و صدا بوده، در عین حال ما شاهد مثلا برگزاری یک رویدادی بودیم در قلب تهران در خانه هنرمندان با عنوان، اگر اشتباه نکنم، قصه های دیگران، که فعالان مدنی ایرانی و افغانستانی در کنار یکدیگر در یک رویداد هنری فرهنگی اجتماعی شرکت میکنن و درباره این رابطه و هم قصه بودن صحبت میکنن. برای همین برای من مهمه که تأکید بکنم همه فضا این فضای سیاه و سفید نیست و خاکستری های بسیار زیادی در این میان هست که افرادی هستند که در این زمینه تلاش میکنن، واقف هستند به اینکه به هر حال چالش های مهمی وجود داره وقتی که یک کشوری با حضور چند میلیونی مهاجران در خاک خودش مواجه هست و حکومتی که اراده ای نداره برای رسیدگی به این مسئله به صورت دقیق و سیستماتیک. اما این افراد همچنان تلاش میکنند به دلیل اینکه معتقدند که مهاجران افغانستان و مهاجران از هر کشور دیگه‌ای، همونطور که مهاجران ایرانی در کشورهای مختلف دنیا، حقوقی دارند که باید به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه.
کاش میشد این بحث را ادامه میدادیم، اما اینجا وقت ما به پایانش رسید. بسیار تشکر هانا کاویانی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و خدایار واقف از فعالان جامعه مدنی. بسیار تشکر از حضورتان در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین.
ده آزادی ملمه.
آزادی میل مخبرونه اوریدون کوز ما فرشته صحاق سلامونه و منی زمون په نننه خبرونه کې د افغانستان د سینما او تلویزیون او تلی چیرې شګوفه بارګزی میل مننه ده چې تاسو ټول به د ګل چهره په نوم پیژنئ. شګوفه جان خبرونه ته خره غلی په سر کې کراته وې. شګوفه څوک د چیرته زیږیدلې ده او چیرته مکتب شروع کړی؟
قربان، سلام علیکم. فرشته جان، تاسو او تاسو درته تور اوریدون کته دې سلام یا او د نړۍ په هر ځای کې چې جوړ او آرام او د حتافت جمع پته نه لري. زه کولای شم دلمن ولایت څخه دا ابتدایي درسونه مې شي په کابل کې مې د عبدالمجید مصطفی غزنوي په مکتب څخه فارغ شوم. دولسمه هل تخلاص کې بیا تقریبا څلور کاله اقتصاد پوهنځي څخه د یو شپږ پنځه څخه فارغ شوم. د ورسلاغه نو بیا په دولتي ادارو کې ما کار کوي، دغه تر څنګه خپل هنري مطلب می هم مختوري سمات په اعلاناتو کې می کار کوي، او دغه نو ورسته چې اولین کار می کوچري سیریالو پس یې هک می فعالیت شروع کړ.
دا چې د هنر او تمثيل مسلک مو څنګه انتخاب ک څنګه مو د هنر ته مخه کړله په دې اړه کل راتل لاندو وي، آیا مسلکی دی برخه تر اغلی کله شوق نه؟
د هنر سینما په اړه ما د کوم وړل زده کړې نه دي کړې چې زه وایم که مو لړې زده کړې مې کړې چې زه کوم مدرک لرم نه. ما یوازې څه ناڅه په ځینو پروګرامونو کې ځینې هنرمندان چې سره راټولېدل د پوهنتون کابل تیاتر کې د ځای کې چې راټولېدل، یا هم اطلاعات فرهنګ کې ځینې پروګرامونه درلوده هلته مې په ګډون کوی. نو د هغه څخه کوم شی چې ماته ډېر انګېزه راکوي یو د مور مسلک مې و چې مور مې کار کوي، ماته ډېر خوند راکوي چې ما زه څه وختي چې زه وکولی شم ځم په سینما برخه کې فعالیتونه ولرم. دویم دا چې ډېر مې شوق درلود د افغاني سیریالونه، نور کسان هم چې تولیدول ډېر ښه محتوا یې درلوده، او وختي چې زه پاکستاني سیریالونه مې کتل، هندي سیریالونه مې کتل، په دې چې فکر کوم په دې هوسم چې کله به افغانستان دې ته ورسېږي چې یو ښه سوژې د سیریال لپاره انتخاب شي، داستانونه د سیریال لپاره انتخاب کړي او ښه لیدونکي ولري، چې د ګلچهرې سیریال دغه نورو سره نور سیریالونه دغه تولید شول ډېرې کسانو تعقیب کړلې وې کتل او اسنې باور مې نه راته چې افغانان مو څه چې په هېواد کې دي د هېواد څخه بهر دي ښه مثبتې نظریاتې ورکړه او ډېر خلکو خوښ کړله. یعنی دا ټولو ته د سینماګرانو ته او هغه کسان چې کارګردانان دي هغه کسان چې غواړي د سریالونو تولید کې یو لویه انګیزه ده چې خپل افغانان راضي تشویقي او هر یو چې خپل په وطن کې کوشش کوي چې ښه ښه سوژې ښه داستانونه او ښه سریالونه جوړ کړي.
شګوفه جانې، څنګه چې تا په خپلو خبرو کې ویلې چې ستاسو مور هم په همدې مسلک کې ولا، یعنی کورنۍ کې یو کس وو تاسو ته ایډیال یو څوک چې تاسو هغه ته په لیدو سره تاسو دې مسلک ته په شوق سره راغلی، نو آیا د مور تر څنګ د کورنۍ نورو غړو هم په دې مسلک کې تشویق کړي او راتک سره د تا هغوی هم خوشاله یا خوښ ول، او یا لکه ډیری نورو هنرمندانو او ممثلینو ته هم په دې لارې کې سختې ولیدلې؟
هغه سختې ټویم کله زه مور ته مې همېشه وایم سختې ورځې تا تېرې کړې مورې، تر دې چې هغه سختې ورځې د کوم د خاصه پښتنو کوم کې یو دا مشکل دی چې که یو ښځه ولاړ شي یو کار وکړي یا هم ټول نه یادوم یو تعداد چې د افغانانو ټولنه دغسې ده چې مثلا ښځه د کور دباندې کار وکړي یا په خصوص په ثانوي کې فعالیتونه ولري یا په سینما کې فعالیتونه ولري، نظریات د هر چا د فرق کې نو سخت ورځې هغه سخت حالات کوم مشکلاتونه چې ما مور تېر کړه واقعا اول به پلار مې ډېر نمایات ورته کوه د هغې تر څنګ پلارګنۍ مې مورګنۍ مې ډېرې پرې مثلا پرې تنګ ورځې پرې تنګې ولې چې ولې مثلا په دې برخه کې فعالیتونه لري ولې زما مور شوق ورسره درلود د دې هنر سره د دې برخې سره، نو د هغې تر څنګ کله چې ما په دې لاره قدم کېښوی دا مسلک مې مخته وی او هنر سینما کې مې فعالیتونه شروع کړله، پلار مې هم یو څه ناڅه مشکل ما سره درلود چې یعنی مور خو دې مسلک کې لپشک شې شوله د هغه مې نصر اګرځولې یعنی څه ولې دا کار مخته وړې، خو مور مې پلار ته مې ښه ناس ورکړی و ډېری وخت مور مې ډېر راسره ملتیا کوله د هغې تر څنګ خوندې مې راسره ډېرې مرسته راسره کول ور مې راسره ډېر مرسته کوله، او کله چې د کلچری سیریل ته هم نشته ولاړې خپلوانو سره ولیدله هېوادوالو سره ولیدله او دا هغوی نظریات دا هغوی ښې خبرې یعنی واقعا کوم مثبتې خبرې چې ما ته رسېدلې واقعا نور هم زه شکر کوم چې زه نور فعالیتونه په دې برخه کې ولرم، کوم متاسفانه په افغانستان کې د دې نور تر څنګ راته برابر نه شو لسم کول په هېواد کې پاتې، نو کوشش کوم چې د هېواد نه بهر نه چې اوس کوم داسې ژوند کوم دلته د تحصیل زمینه راته برابره شي چې په سینما برخه کې زه وکړم تحصیل وکړم د هغې تر څنګ وکولی شم دغسې افغاني سریالونه جوړ کړو افغانانو دپاره او ټولو هېواد ټولو خلکو دپاره چې پوه شي د افغانانو ټولنه د افغانانو سریالونه څنګه محتوا لري او څنګه ښه تولیدات لري د لیدلو حق د لیدلو د چې مثلا یې کوي.
شګوفه جانې، د ژوند په مرحلو کې کله کله داسې وخت راځي دا د ماشومتوب دوره کې کله کله انسان یو داسې یو تصویر خپل ویني چې په ځان باوري کېږي چې وو زه دغه کار کولی شم یا زه دغه مسلک یا دغه کار ته جوړ یم. آیا په ماشومتوب کې ته په ځان پوه شوی وې چې وو زه تمثیل کې وړتیا لرم او زه باید دغه کار وکړم؟
د ماشومتوب نه ورته په دې چې تقن په ماشومتوب کې مې د وایم د شوق مې درلود چې زه یو ښه معلم اوسم یو ښه استاد اوسم او شاګردان ته مې ښه درس ورکړم یا مې ښه مدا ذهن کې و چې زه یو ښه معلم اوسم. د هغې نه وروسته کله چې مې خپلې زده کړې شروع کړې په 2019 کال کې چې نوې د کرونا ټپه شروع شوله اوله ټپه د کرونا چې 2020 شروع کېده تقریبا، نو کله چې هغه وخت رخصتیان یا د پنتونونه ټول بند شوله او وظیفې هم ټولې بندې شوې، نو څه نه څه کور کې به کښېناستم تحصیلالونه مې چې کتله بیا د خپل ځان سره به مې تمرینه وایي تمثیل به مې کول د هغوی سره مې څه کوله بیا مې د مور سره مې بیا تکرارول د مور سره یالو ته کښېناستلې په هغه وختو کې مې کتله کنه وختي د کتلې مور بیا مو کرونا وخت کې یوه دوره وه چې بیا کښېناستله خپل د مور سره یالونه مې کتله د دغه سره مورته نور مرمر تر نظر ته چې زه یې پرابلم سم د پخې فعالیت وکم زه خپل پر ځان باور یم چې زه کولی شم تم مسلک مخته یوسم په دا اړه زه فعالیت ولرم نو مور مې د کوم نه اوی جواب راکړ نه نه جواب راکړ خو وایي زه دې نه راکړ سوما زه دغه همکاري درسره کوم چې یو چاته دې معرف کوم لاسته هغه به یو ټست درته واخلي کته خپل استعداد ورته وشوي کته هلته کامیاب شي په ټوله مخته دی نو دغه و چې اولین اعلان مې د یونیسف اعلان و چې یعنی ما هیڅ تجربه نه درلوده ډی وان مې درلودې ډېرې بېرې ته مې چې زه کوم کولی شم د خپل اکټینګ وکړم خپل دیالوګونه سم ووایم نو اولین اعلان مې د یونیسف د ډاکټر په حیث چې مالته فعالیتونه شروع کړل تقریبا تر 2021 کال پورې 2022 کال پورې ما دغه اعلانات کې کار کوي نو دغه نورسته د کوچېرې سوي اتشنه درته اوسو نو بیا تم چې تستر کې دغه کار
کدار ته وې د سریالونو ترڅنګ په فلمونو کې مونږ کار کړی دی په وګدو فلمونو کې کاتنا په دې لاندې موده کې تاسو سریالونو کې کار کړی
تا هم تاسو کومه فلم مو کار نه کړی او ما اولین کار د بلچېرې سریالو دا غن اورست نو په کوم بل سریال کې نه پاله کوم نه شروع کړی او بل سریال هم نه لرم اولین سریال می اولین کار می پس اعلانات څخه د بلچېرې سریالو
د ګلچيري سیریال پاک را راته وایا چې څنګه مو دا کاراکټر خوښ شو مخکې د دې چې یو سیریال یا یو ډرامه شروع سي سکرپټ یې له ممثلینو سره شریکوي نو آیا دا کاراکټر د چا ول زل لپاره ول وست تا په کې خپل ځان پیدا ک شاو خو د پیدا سو ور سره ک اسې توکلی دغه د سیریال ته انتخاب شوی
نه لیکن تقریبا وخت چې ټیسټ می ورکې دغه نه وروسته د سیریال یو فلم نامه کرکټرانو ته ورکول کېږي بیا غوښتي مې فکر چې دا ته په دې نقش کې نو ورسره چې دغه فلم نامه ما وویله دقیقا یو داستان ته اورېده په 2013 کال پارلمان کې مې وظیفه درلوده د شوزو حقوقونه کې مسنو امور زمان کې په فارسي کې وایم پښتو کې نه سماړواله ځکه مې کار کوي د داس یو داستان د انجلي درغلي و چې د ژوند تصمیمې خصوص د افغاني ټولنې کې ډېرې د پیش مخترف لیدي په او په خصوص لیري ولایتونو کې لیري ولسوالیانو کې چې انجلي د دې حق نه لري چې خپل د ژوند ملګري د ژوند شریک انتخاب کړي کورنۍ او د تصمیمې کې پلوانه ورته ماما یا کاکا تصمیم نیسي اصلا د انجلی څخه پښتانه کې هم دالک څه څخه پښتانه کې چې ته د انجلی سره غواړي واته کې یا ته غواړي د دغه حلق سره واته کې اصلا دا نستا او تاسو چې مشران تصمیم نیول دا هغه کار کې او دا یو داس یو داستان چې ما هلته مخترع غوړي ورته کله چې د فلم نامه ما څه په دقیقا څه نه ته ډیره هغه انجلی د داستان سره ډیره سره برابر وو نو دې خاطر زما خوښ سو مالزه په دې کې فعالیت کوم زه ویوینم چې زه یو افغان نجلۍ یم تر اوسه مثلا په هغه شرایط مخ ته نه یم راغلی اوس که زه د یو کرکټر په حیث راځم په دې برخه کې فعالیت کوم زه ویوینم چې یو انجلۍ څنګه تیریږي د څه حالت تیریږي یعنی باور وکړه ځینې وخت د سیریال کې دونه به موږ د قین مغلق بو یا هم دونه به پښکې کې په داستان به نه نوټیلی و چې اصلا هیڅ نه کوم چې مرده په یوازې مشتلیا تکو یا د ټولنې څخه د باندې یو سریال دی یا یو مجل کرکټاریو یعنی یو واقعیت و چې د هر انجلی یا د هر الک د افغانستان په ټولنې کې داسې یو داستان لري یا داسې یو پیښه په ژوند کې اورېدلې ده
د ګلچهره سیریال په کریکټرونو به خبرې وکړو په کریکټرونو کې ستاد خوخي کریکټر د خپل کریکټر نه بغیر د خوخي کریکټر د بل کوم کریکټر وو
بغیر لما ما سره ډیر کوي کې کریکټرونه را سره وا او دغه به چې زه یو کس نه ویوم نه ما کې مقدم شي او نه ما به کوم فعالیت درلودي او هغه کسان چې تقریبا شل کاله دېرش کاله فعالیتونه درلوده او دا ماته د افتخار ځای و د ویاړ ځای و چې زما د دوی سره یو ځای کار کوي از ما د خوښه په حس د میرمن لیلا همدرد چې د ملکې نقش په سیار کې د لودي دغه کرکټر مې ډیر خوښ دی. په واقعیت کې دغه اصلي ژوند مې کې ته فکر وکړ او کرکټر ته مې فکر وکړ ډېرې کسانو هغه ډېر ملامته وله ته چې دغه کرکټر دغسې یعنی ډېر ښه مهربانه ښځه وه او کله چې ته خپل نقش لوبوئ یعنی هېڅ فکر نه کوئ چې دا مهربانه ښځه په خپل په نقش کې دومره ښه لوبېږي چې اتلن خپل اصلي حیثیت هغه اصلي خوی عادتونه چې لري کرد له منځه وړي او هغه یو رقم بدماش خواښې چې ورته وایي هغه یو بدماش خواښې یو سریال کې دغې ته سربېره د پلار د مې ښه نقش مې خوښې دی هاشم او د میرمن صادره سادات د زرغونې نقش زما مور شي وه د دې درو سره کرکټرونه مې ډېر خوښېدله او ښه لوبوله او دغه باعث چې زه کله ناکله اکل ناکل چې مثلا خپل په ډیالوګو کې ځای پیدم یا خپل په اکټینګ کې ځای پیدم او دوی به ما ته لارښوونې کوي که ته داسې وکاروې چې که ته بالکل د پدې طریقه وایې دا ډېر ښه درسره ایسي نو دغه چې په ښه طریقه مسریال مختلف
په همدې سیریال کې راپاتې سو په افغانستان کې کله چې تاسو دا سیریال ډکو دغه سیریال چې کله جوړو د جمهوریت وختو که د طالبانو نظام وو
د طالبان نظام په 2023 کال نه وای 2023 کال شروع شوی تقریبا همالې سیاستور میاشتې چې موږ د سیریال پیل شروع کړ نو تاسو ورته تختې ورته د طالبان نظام وې د طالبانو دوره وسی او یو انجلی رسی اندا چې تازه یلته حکم کړی و چې ښځه په سینما کې فعالیتونه لري اطلاعات فرهم د خاصه دسې یو چې سوی وه نو داسې سربېره زه ولاړم په دې طرفه کې مې فعالیتونه شروع کړله او پلار به مې وویل وایي نه بس چې ورته د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ سي وایي نه ورم چې د طالبان د خاصه به تاته کوم مشکل جوړ سي ما ول پلار څه داسې خبرې مه راته کوه ته دې خو ما ته انرژي راکړې ته بېخي ما ته یو روحیه راکړې ته نور زما روحیه دې پکیه بیا دې خاطر پلان مې ډېر په دې چې زه کور مې تر دفتر پورې ډېر لیرې وو تر هغه لوکیشنه چې موږ سیریال ټاکو لیرې وو بیا پلا بېچاره په مې سهار زه پې بوتلمه هلته مازدیګر به بېرته زما پسې ورتلی زه به کور ته راایستلم وایي چې په خلګون باور نهشته په دې حکومت هم باور نهشته سهار ځې ماښام بېرته راځې د زړه مې ټول نه یې نو څه سخت ونه هیڅ چاته اسانه نه ده چې طالبان رژیم اوسي او څه سینما کفالت
تاسو د هنر او د تمثیل تر څنګ په رسنیو کې هم کار کړی دی ژورنالیزم د ډګر ته څنګه راغلی او آیا دا مو هم دا برخه مو هم خوښېدله په خوښه راغلی دی ډګر ته وکنه
د کلچری سیریال مې ثبتوئ چې مو فکر کې یو ملګری وه او رخصانه خپرونه نوې جوړېدله او دې پښتانه پرزنټر ته اړتیا درلوده نو د بامداد خوښ خپرونه وه یو ورځ مې مور ته وویل مالکه وخت پهیي چې زه د سکرین کې به اوسم فرق نه کوي چې د سینما د لارې اوسي فرق نه کوي چې د رسنیو د لارې اوسي نو د کلچرې د سیریال د ثبتېدو په وخت کې داسې مې ملګري مې ځان ته یو ورځ داسې یو ټیسټ ورکړه یو کاسټینګ به ورکې ویني چې که ته کامیاب شې پرونه به ستا یې ته به مخته وړې نو دغه و چې زه ولاړم یو امتحان مې ورکوي خصانه خپرونې ته بس دلته کامیاب شوم او اولینه خپرونه مې اختریزه خپرونه وه لوی اختر خپرونه وه چې هغه مې ثبتوله نو داسې ورځې به راتللې چې زه به د سهار د څلورو بجو پنځو بجو پورې به د کلچینې سیریال په ثبت کې به ومه دا غنه وروسته په څلور بجې کې زه به د چیرې سیریال به خلاص شم بیا به راله موبي ګروپ ته دلته بیا د شپې اتو نه تر یوولس بجو پورې موږ د روغتون اخترونه د شپې د خاصه ثبتول کوم لوکیشن چې و فضا چې وه هغه د شپې د خاصه باید ثبت شوې وه نو د شپې به ما هلته ثبتوله ډېر قبل سړی خسته کېدی هم د کوم کار سه چې شوق لري په اخستګي هم نه پوهېږه په اخستګي هم نه پوهېږه نو دا یو فرصت چې ما ته برابر شو شوق مې مرسته یو فرصت راته برابر شو ما مو غوښته دې فرصت څخه استفاده وکړم
شګوفه جان، څنګه چې تاسو په خبره کې دا معلومه شو چې تاسو کوم وخت کې چې کار کوه، هغه وخت کې د طالبانو دویم نظام تازه کار ته شروع کړی وو، د غوی په حکومت کې ول، نو څومره ستونزمن و تاسو ته بیرون کار کول د ښځو په برخه کې؟ یعنی ښځې په هغې وخت کې تر اوسه پورې چې لا بندیزونه ورځ تر بلې پې زیاتېږي، دغه ډار د طالبانو نه او یا د هغه نظام نه او د هغوی د قیوداتو نه څومره یې تاسو د فشار لاندې راوستي وئ؟
یعنی هېڅکله آسان نه و. یو ورځ چې سیریال مثبته وئ، د باندې صحنه وه، د سړک و د شفاخانې صحنه وه. نو دلته کوم سیاست په تیر ته باندې پلاټ فرهم د خاصې دي که اجازه هم اخلي سربېر دي چې اجازه هم اخیستل شوې وه، خو بیا هم مثلا ډېر قتل قیدات پر ښځې راولي. او کله چې مثلا یو نر د یو ښځې سره په یو ډیالوګ کې به یو ځای وو، په یو صحنه کې به یو ځای وو، د عمارتي به یې پرخته ویله چې دا نر دی نه و، د ښځو سره به یو ځای نه اوسي. سیګولیدای سیلی کلی دیتا ولې شته جونې ځای دی په یو صحنه کې، یعنی قیدات به دی راځي. او ما ډیر وام دلو دی چې مننن بدا سیریال په پنځم کله کې به باندې کې سبب دی خپل سیریال په باندې کې. خو خوشبخته نه بل اخر پای ته ورسید، د وام سره د ډار سره یو ځای د هر څه، یعنی امکان یو چې په نیمایي کې باندې سي، امکان یو هر څه امکان دلو چې طالبانو دغه یو آزاد دی. نن سبا اوس ټول ته معلوم دی چې دوی کله چې شپه بیده شي سهار د خوبه راکښینې، کوم ځای چې په خوب کلیتل دي سهار راځي، په یو اشر دي یو خپل ظلم کوي چې هغه هم ښځینه دي، او یوازې پر ښځو حکم لګېږي چې د ښځې ږغ اورات دی، د ښځینه د باندې کار کول ګناه ده، درس ویل ګناه دی. یعنې خلاصه ټول ګناه یوازې پر ښځو کېږي. که نر د باندې کار وکړي، که نر هڅه وکړي، ګناه نه لري، او که ښځې هڅه وکړي له ګناه نه لري. خو د طالبانو ذهنیت نو زه څنګه سمولم، نو څه وایم؟ هېڅکله زه نه سم کولای چې د دین څخه معلومات نه لري، څه چې د قرآن څخه معلومات نه لري، او یوازې د یو نسل نه بل نسل پنځه وخته لمونځونه یې ورته په میراث رسېدلي دي، او دوی غواړي چې د دین او د اسلام یادونه وکړي. زه نه د دې خبره منم، او هېڅوک یې نه مني، نه نړۍ یې مني، نه جهان یې مني، هېڅوک یې نه مني. دوی ماسک راځي پر یو قشر باندې، یوازې پر ښځو غواړي ظلم وکړي. او د خدای غواړم چې یو ورځ اسمان دې له منځه ځي، دې اسمان تر کوبه کېږي، یو ورځ اسمان زموږ وطن زموږ ښځې د دې د قید خلاصېږي. د خیر
تاسو اوس چیرته یاستئ؟ په څه بوخت یاستئ؟ ځوان څنګه روان ده اوس؟
زه فعلاً تقریبا یو کال کېږي چې د هېواد څخه مې تباندې یم. ډنمارک ژوند کوم، او فعلاً د جی پی زده کړې کوم. دغې تر څنګ په یو دفتر کې د ژورنالستانو یو اژانس دی ډنمارک کې، فعالیت لرم.
څنګه مو مسافری ته مخه کړله؟ آیا آسانه وه وطن پریښودل، خپل مسلک، خپل کورنۍ د یادونو سره دا ټول پریښودل څومره ستونزمن وو؟
هېچا ته آسانه نه ده. کله چې فکر وکړه چې څوک چې خپل وطن پرېږدي، یعنی فکر وکړه خپل مور پرېږدي، خپل د مور جلا کېږي، دا خو ما ته مثال آسانه وه. د هېچا د پاس څوک چې تقریبا اته میلیونه کسان افغانان وو نن د افغانستان څخه بهر ته دي، او اروپایي مختلف ملکو کې ژوند زندګي شروع کړې، کډوالې شوي دي. نو د هېچا دپاره په شمول د هېچا دپاره اسانه وه چې خپل د وطن څخه لرې اوسي. خو که په وطن کې د ځان امن واوسي، که په وطن کې د کار زمینه، د درس زمینه، د پیشرفت زمینه درته برابره اوسي، زه مطمئنه یم هېڅوک نه غواړي خپل مور، خپل وطن پرېږدي. متاسفانه زما دپاره څه دي چې د طالبان په وخت کې زه د کوچري په سیریال کې مطالعه وکړله، خو نو د هغې نه وروسته ما ته ژوند کول هلته ډېر ستونزمن ده. سو ما ته مشکلاتونه ډېر مخته راغله، د چا د خاصه د خپله د کوم نظام چې په افغانستان کې اوس حاکمیت چلوي، او اوس پر ښځو او پر نجونو ظلم روان دی. د دوی د خاصه ما ته کوم یو لوی مشکل جوړ شي، زه مجبوره شم خپل د ځان، خپل د فامیل په خاطر وطن پرېږدم او کډوالې.
د کډوالیو د مسافری د سختیو کرا ته قصه وکړئ. په لومړی ورځو کې کله چې مسافر شوې تر ټولو سخت شی یا سخت ورځ چې تا تیره کړه هغه کومه ورځ وه؟
د ښکاین اوله ورځ وه چې زه ټنمارچ ته راورسېدم. دا تبن د نوې ټیکنوګرافي اروپایي ملکو ته د ستې کې بس کور دی ژوند دی زندگی دا آسایش دی آرامي دی هېڅ څه نه دی. کله چې ته خپل د وطن ووځې هلته فکر وکړه چې بل ملک ته ځې داسې له یو کوچنی چې نوی خپل د مور راپیدا کېږي هغسې یو کس دی چې نه پر دودې پوهېږي نه پر فرهنګ کې پوهېږي نه پر ژبه یې پوهېږي پر هېڅ چا یې معلومات نه لري او ته خپل د وطن لرې کېږي او واضې داسې یو ملک ته پناهندګي ورکوې. نو اوله ورځ کله چې زه ډنمارک ته راورسېدم ډېره سخته وه. کوم ځای کې چې ما هلته کمپ وه هلته هېڅ افغانان نه وه هېڅ څوک نه وه یوازې زه افغان نجلۍ وم او کسان چې هلته مهاجر شوي وه د سوریې ملک څخه وه د اوکراین څخه وه د مختلفو ملکو څخه راغلي وه مهاجرین په هغه کمپو کې وه او ما چې ډېره سخته تمامېدل چې که زما په وطن کې آرامي وي نن به ما دلته څه کړي وه چې نه مې مور نه مې فامیلیا سره دي او زه درته یوازې یم درته یوازې ژوند کې مخته وړم. اوله ورځ تقریبا فکر وکړه زه درې میاشتې څلور میاشتې مې ډېرې سختې ورځې دلته تېرې کړه. یوازې څوک زما دپاره ډېره سخته وه ډېره سخته چې که څوک مثلا مهاجر کېږي کډوال کېږي هغه خپل فامیل به ورسره وي خامخا خو دا پښتانه زما سره فامیل مې راسره نه وو زه یوازې وم او تقریبا درې میاشتې مې ډېرې سختې تېرې کړې. اوس الحمدلله کله چې درس شروع کړې کار زندګي نه خپل سره شروع کړله خپل کور ته راغله ما خپل په کور کې ژوند څه کړ اوس تېرېږي خو کله ناکله خپل هېواد ته ځو ځکه زړه مې تېرېږي خپله تېرېږم او نه خدایګه دې مې د څه زړه پلاستیکي فوز ورته وایي ځینې بیې ته سپوک کې ژاړم
د وطن کوم شي په ډیره زیاته خفه یې لکه ځینې وخت ځینې انسانان ځینو خاصو شیانو پورې ورتړلې نو تا ته د وطن کوم شی ډیر زیات یادېږي؟
د وطن هر چې د خاوسې شروع تر هر څه پورې سړی چې خپل د وطن لرې شي د هر څه پسې تېرېږي. د وطن د یو ډبرې په څیر چې ټوپې په سیلا زده دی هغه څه وي وایم هغه ورځ چې په ټوپولې سم وطن کې افغانستان کې پر سړکونو وګرځم په ګوټ ګوټ کوڅو کې وګرځم په بازارونو کې وګرځم او رستورانتونو کې وګرځم خو په هر ځای کې زه غواړم په پارکونو کې وګرځم. انې ډېره ډېره څه وایم هغه ښایسته ښایسته ځایونه د افغانستان اته په هیڅ ځایونو د افغانستان وقایل اته پرې فکر کوي نورم تېرېږي نورم د چا زړه پسې تنګېږي. هېڅ نه زما وایي چې زه وایم چې څه پسې زه نه یم دغه څه یو خلاصې د هر څه پسې زه دغه څه یم.
شګوفه جانې په ځوان کې انسان د ماشومتوب تر لویوالي پورې انسان له ښو بدو خاطرو سره تړلی داسې کومه خاطره ستاسو په ذهن کې شته د کاغذ د کار په برخه کې که د درس په برخه کې یا تا که د کډوالۍ برخه کې چې کله مو په یاد شي یا مو ډېره وزړوي یا مو ډېره وخندوي؟
یوازنۍ په ژوند کې چې ډېر سپکې مې ډېر زوروي هغه مې مثلا خور مې ده چې خدای دې وبخښي په سرطان ناروغۍ اخته وه او ډېره وزورېده په دې مریضې ډېره زیاته وزورېده. اوس کوم وخت کې چې هغه وه د امکانات نه وو چې په هېواد کې د هغې عملیات وشي هغې ته رسېږي وشي د هغې مشکل حل شي نو ډېر پر هغه زویېدم چې هی کاش هغه وخت کې داسې زه په کوم مقام کې وای زما د لاس کوم ته راغلي وای چې ما کولی شي خپل د خور تداوي وکړم هغه نن به راشاد ممکن راسره وای نو خوشحالي
که د ګلچهرې سریال کومه جالبه خاطره در په یاد ای؟ زه پوهیږم چې دا د سب په وخت کې هر لحظه ډیره جالبه وي نو که داسې جالبه خاطره د دې سریال په ذهن کې راته وي؟
د ګلچهرې سریال خاطره خدا ته نه تیری دې هر ورځ چې تیری دی یو ارسان څه ته دلې یو اتمن یو جالب برخه دلوله تر هر څه د ماده شي خوري ورځ شنو خوري ورځ کله چې ما ورور جواد راځي ما مور اخلي ما د خوښ لاس په لږه دې دغه لاس خوښيږي دا خپل لاس جاري ما دا سر کې ده کې د نو ورور ته نږدې دي چې خپل ملکه چې موږ د څه ته چې دا یو د ما خوښ واخلې دغه یو نظری چوټي لري په سر کې وشکان لري نو دا وشکان دې نه راوښکي دا وشکان دې نه راوښکي او مور مې په ژړا او تخ کې په ناستې دا ورته ولاړ چې مور مې ژړا خاطر دې نن دا ورته دې ټول هڅه سمېږي نو په دا وخت کې جواب ورنه او تاسو راځي او ملکه مور غواړي دې